دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی مسکو ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي روسیا له طالبانو سره څه کولی شي
وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه له افغانستان څخه ووته نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد
د افغانستان بېوزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي
جمعه را روان ده لرگی گرانی دیر زد چه واسم پنه که روپه را سرینشه چه پاوائیلو
پا کنار که ده بزایشه و کورانه و ماشومانو لمجبوره درنو کارونو تا مخه کرده
چه که غریبی در تاله چلو سار روز و نمکه غریبی وشی شل دیر روپه در ماخام پوری وکو من بیواسه منگا غوارو که ده حکمت منگ سر امرست وکی
او ملګرو ملتونو د زمکه ده تدریجی تودوخ پا اره نوی چرنه کرده خبرونه که جزیات درکو د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم دی او نور راپورنو ته ورسته راستنیږي خو اوس اسمت سروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړی
په کابل کې نن په یو بمی برید کې څو تنه شوبل شوي د طالبانو په ګډون د مسکو فارمټ غونډه نن جوړی شي او امریکا ډونالډ بلوم په پا پاکستان کې د سفیر په توګه وګمار د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چا لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له امله یې دوه طالب ساتونکي ټپیان شول
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش له خوانه مجاهدینو ته یو لاسي بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دوه مجاهدین زخمیان دي پلټنې روانې
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې ښوونځي د څلور ورځې د کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم کړی ده طالب چارواکو نه دی ویلي چې لاسي بم چا د دوی ساتونکو موټر ته ورګزار کړی او نه هم تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی خو له دې مخکې پر طالبانو د دا ډول حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته رسېدلی دی ټاکل شوی دی چې نن د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډیو په شمول د لسو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال څخه پیل شوي خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی ایډمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي نوموړی د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په 1/24 بندو پر جنوبي افریقا بایللې وه د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي د خبرونو له ازادي راډیو اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالډ بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه وګماري د رویټرز د راپور له مخې واشنگټن دغه اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت پر سمبالولو کار روان دی د سپین مانی د بیان لمخې بلوم چې په یو شمیر عربي هیوادونو کې مختلفې ډیپلوماټیکې دندې ترسره کړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې هم د سیاسي سلاکار په توګه کار کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وای په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې 14 تنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د سړک پر غاړه دوی شودل شوی بمونه پرون هغه محل و چاودیدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې لیوه پله تیرېدل. دولتي تلویزیون وای چې چاودنې سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روان ول شوی دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنند شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدې کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکی یو نوی بالستیک توغندی په بریالیتوب ازمویل لري. د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا دا غونډه د بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه جوړیږي. د امنیت شورا د بندیزونو له مخې پیونګ یانګ اجازه نه لري چې اتمي وسلو او بالستیک یا لرواټنه توغندیو ته پراختیا ورکړي. او د اولمپیک مشال چین ته چې پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي کال د ژمنیو لوبو کوربه وي ورسید. دغه مشال د دوشنبه په ورځ د یونان په اولمپیا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې روښانه شو او پرون هم په پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو تنظیمونکو ته وسپارل شو. دا مشال به مخکې لدی چې د دې هیواد پر مختلفو سیمو وګرځول شي د پیکینګ د اولمپیک د برج پر سر نندارې ته وړاندې شي. د اولمپیک ژمنۍ لوبي د 2022 کال د فبروري په 4مه پیل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې منتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. د عبدالسلام حنیفی په مشرۍ طالب لاوی مسکو ته رسیدلی دی. تمه ده هلته نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. د غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې د لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. د طالبانو پلاوی به تر راتلونکو دقیقو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او له هغه وروسته به د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی له بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هند چې له افغانستان سره یې په تېرو 2 لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده، پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیږو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پر رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پر رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساسي زیرمې چې شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
و موردل چې ماسکاو نن د څباندې لسو هیوادو او طالبانو د استازیو د غونډې کوربه دی ټاکل شوی. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپلې خاورې ته د غونډې لپاره وربللې دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت وپیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې نه ده. د سیاسي چارو لکتونکي شفیق همدام څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لرل. دغه موخه د امریکا او د ناټو ځواکونو ویستل و. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغې خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم صاحب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولې روسیې طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همه شمول همه ګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شکه چې پخوا هم دوی ورسره مذاکرات لره، ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکي او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې د دې ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
طالبان وایي اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې ویلي وو د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي، د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. نوموړی وایي چې بشري سازمانونه دې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اعلامیو د خپرولو پر ځای عملاً لاس په کار شي او له خلکو سره د مرسته وکړي چې لدی بحران څخه وژغورل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تیر ورځ خبرداري ورکړی وو چې د افغانستان اقتصاد به سکل لا شلو تر دیر سلنو پورې لا رکود سره مخامخ شي، چې په دې خاطر به ډیر افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، افغانستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی. خو بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د خبرو له لارې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغانستان بانک زیرمه به طالبانو ته ونه سپارل شي، خو هڅه کوي چې عامو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره هم لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. طالبانو او متحدینو یې د امریکا له حکومت څخه څو ځله غوښتنه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمه دې وروسپاري. واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نوي پر ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړیو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې د پیسو له کنګل کېدو سره به هم هڅه وکړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې طالبان یې مخه ونه نیسي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 103 افغانۍ او 0 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 1.5 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان خپرونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه خپره کړې ده. دا څېړنه ښیي چې که په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 40 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسانانو ژوند ته به اوسنی ګواښ نور هم زیات شي. زموږ همکار مجیب حبیبزی همدا موضوع تعقیب کړې ده، مهال سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دې څېړنې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوردین صاحب. د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ترسره شوی تحقیق ښایي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی پرې وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، دا به د ځمکې ګرمښت خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یوه راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګازو د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 ناسته وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس د موافقتنامې یو اصلي هدف هم دا بلل کیږي. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 40 کلونو کې به د ګازو مصرف کچه خپله نهایي اندازې ته ورسیږي. تیر اگست میاشت که د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانهي ګازونو مخنیوي ونه شي نو او په وړاندې یې چټک او جدي اقدامات ترسره نه شي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو 40 کلونو کې د سانډیګرات له 1.5 درجې څخه لوړه شي او دا به د انسانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
ډیره مننه. و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه کړې او خبرداری ورکړې چې په راتلونکو 40 کلونو کې باید د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د اوسنی مصرف کچه راکمه شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي د بیکاری او بیوزلۍ له امله نشي کولی ورته ترتیبات ونیسي. دوی وایي کمزوری حالت یې داسې ورته څرګندوي چې ممکن د ژمي پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعه را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کول، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټابه باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړې هم ګران دي، لرګي هم ګران دي، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات ژمی را روان دی، لرګي ګران دي ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې په وایلو. واړه واړه بچي هم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نه شي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دي برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي. سخت ژمی روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جې محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جې محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه یم مخ شوی. مک ګرارټي د ژمي له رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي، نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي. دی وایي دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
و موردل چې په کابل کې یو شمیر بیوزله کسان د ژمي را رسیدو اندېښمن کړي دي. بلورته په کونړ کې یو شمیر بے سرپرسته او بے وسه ماشومانو ته د کورنیو سرپرستی ور په غاړه ده او همدې بے وسۍ شاقه کارونو او د دوی لتوانه پورته کارونو ته اړ کړي دي. د دغو کورنیو د ګټې وټې سړي په جنګونو کې لاسه ورکول شوي دي او یا هم په لاعلاج ناروغیو اخته دي چې اوس مهال د کار توان نه لري، نو ځکه یې کوچني بچي د مړۍ ډوډۍ ګټلو ته مزدورۍ لپاره راوتلي دي او وایي چې د دوی کارونه هم د دوی د ژوند اړتیاوی نشي پوره کولای. دوی له نړیوالې او دغه راز د نړیوالې ټولنې او له طالبانو د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لس کلن دلاور خپل تمتیم لا په تور رنګه سادرګي کلکه تړلې ده. شیندرنګه شلیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شوي. لاسي کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجۍ او د غوړیو لس کیلوي تابکه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شیګل او اسمار ولسوالیو د موټرو اډې ته وړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بعد د غټان په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخې خولو لارې جوړې کړې دي. کوچنی دلاور وای پلارې دوه کاله وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته یې د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټرالۍ چلوم، څوکو غریبي ده، ټرالۍ چلو سار روز نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو، دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بېواسه یې، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لس کسیزې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنېږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلار یې له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک یې د ګټې وټې نشته. غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټرالۍ چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته راپه غاړه دي، هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سهار راوځي ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کېږي. کور کې نه څوک نشته، کور سره پستي وکړي هېڅ شی هم نشته، موږ ته په راپه غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویلې د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغوی د زندګۍ سره نه ښایي چې دی وخت کې د هغوی داسې وکړي، څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغوی کولی شي د دغه ماشومانو په حقله د هغوی د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو د تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نه نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ څه چې کړي
کار زمینه برابر کی بیسی بی پر لوڑا شوی دا پنگرار کی سرگون زونان دی کار دی تعلیم لری خو متاسفانه باید وانچه تعلیمان رو دا رسیدگی نده کری.
عبدالله
افغانستان نه یاده چې بغلان غلی شو سی او پتک خوړی حتی تر یو سل سل پاکستانی کلا رسیدل دي او خلک بیا ورز دي او بل خو شان نه ګران شي د دې مسولیت واخلو چې په غاړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته تللی. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا نوی سفیر ګماري. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښودلو احرازو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپلو اولادونو د وقایې په برخه کې یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیې وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کښېني.
د خان اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله په هنتون راڅخه پاته سو.
یو کال وروسته نه ده خان، نو بس ما اون شو کولی چې درس مخته یوسم خان. دوه درې مضمونو کې ناکام پات کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته تللی، خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
مالکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، دلته څه کوې؟
اوست خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه شي، په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په وجه به نړۍ ته ډېرې ستونزې راولاړې شي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي، باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالي سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې به د نشي موادو قاچاق ډیر سي.
Without food, without jobs,
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووځي. په دې ډول وضعیت کې به د نشهیي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیزه وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نومونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هېوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هېوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هېوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور شي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاصه ولسي هېوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي، په راتلونکي کې یوازینۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدره توکو کار کېله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو. او لېرې ځینې وي چې د سیمې هېوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ شي، ځکه چې د مخدره توکو اغېزه به د سیمې پر هېوادونو، همسایه هېوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشهیي موادو قاچاق ډېر شي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغۍ او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې تر څنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي د اوپیډي په شکل باندې او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځو پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري بی خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته حتی په کلینیکونو کې هر چېرته چې په کلم کې موجود وي هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل او بالاخره دوی کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر شپیتو لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمیرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وي او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بستري کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپل معتادینو درملنه په کور کې وکړي خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندبال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یي توکو د پریښدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته نه کابو کېږي او مجبوره کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
خپله مور باید اول قدم کې رسېدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړی تشویقېږي، بس یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لااقل دا واکسن موږ تلاشي کړو په هره ورځ چې دوی وکسو چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتیه کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده. دا د چا سره ګرځدي، چا سره ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یوزلسهې کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی. دا ویلې بتمن هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول کې باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي.
مشر اولاد ته باید خاص سامه په صحیح طریقې سره ته تربیه ورکې، ځکه چې که مشر اولاد دي ښه یا نور هم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پویه لري یو یې نه لري، یو څه مشکل لري، خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي، مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا و ډېر شوقي وي، د درس لقامن نه وي، ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد مېلمانه راولي او یا له معتادینو سره مېلمانه کېږي او په دې ډول په نشو اخته کېږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شب نشینیانې اصلي منشا یې همدغه ده چې راغلي ملګري دې راوستو، ام هغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کوي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان دی، یې پان نه شروع تر سګرټ او پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي له وړکېتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي. که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسې چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي، ډېر باید ورته متوجه وي. په کور کې هم که څوک دې راشي، مثلا اتاق بېل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې سی کې ته باید حتما تلاشي وکړې چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي، لږ وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه. طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته، اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار ده، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسو په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشي میشه او ما کوئ. د مور داسې مسؤلیت ده چې هرې خوانه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي، اتې عادي یو پان یو سګرټ دا ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
خزم مسئولیت داری کلار خو وزی خواهند وزی پیوی غریبی پسی آن خودون را پچیریان که نویدان تا خزا پا دی رول داری چه اولادون را دیده دی لاست اللان دی تربیه کیگی. خزا باید هر اخوا کنترول که چه اولاد می پکوم حساب سرده، نه دا پا دی خاطر چه زو داری گزی پا پلار رو روز کارم چه پلار دا اولادون را می خود تربیه کی. خزا اصلا مسئولیت خزی دی دی کور پا حساب که. خزا باید خپل اولاد تعقیب که. مخی لده چه پا اولاد که کم تغییر راشی، اغا باید پو که مثلا مواد مخدر رو پا بارو که آقای تا معلومات بیرکی. او بل یو مشکل چه مو خانگی لرو مور چی وی دی پلار نه ار مشکل چی وی آقای پتایوی پا دی خاطر پتایوی چه که زده یا ملور یا مزوه ارتا افشا کما، نو پلار بی او ای پلار بی ارتا بخوسیشی او پا اقیقت که در دیر سخت سحو امو که و پا دی خاطر سحو که و چه خز و میرخ و یو دی بل سر هم نظر باید وی دی او بل پا مشوری مختلار شی که چیر تا مور پا خپل اولاد بانده مشکوک شی چه دا پا نشه تو که بانده اختشو اینو دا خبره باید پټه نه کی. که چیرې پټه کړه دا خو بیا دغسې پسې دوام ورکوي او سرحد پسې چارسو تاریاکو هیروین و دغو ته رسېږي.
یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
یو امور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په مواد مخدرو کې ځان ته پوه وي، او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره هم نظر وي، یغه نه مرسته او کومک وغواړي، د هغه نه مشوره وغواړي، د ستنه ځان احساس نه کړي، په هر مشکل باید هغه سره شریکه کړي. او په درېیم قدم کې دا باید یو قوي روانشناس سره ارتباط ولري، همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسو تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشي نه په امن امان کې وساتي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنیولی شي؟ په دې اړه به د یوه مدني فعال حکمت الله خبرې واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د اعتیاد په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د اعتیاد سره نه مخ کیږي، او کله چې اعتیاد او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشه توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د اعتیاد پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 نوی منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت 28 کلن خان آغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خان آغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای سي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خان آغا ولې او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو دلته مې یو شرکت کې کار کاوه، شرف ظفر په نامو. نو هلته بتلل مې سنوکر گیم ته، یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما گیم وخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو، دته ما وویل معلومات سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم، هلته ریاضي سوال مې حلو چې دا نه چاو کافي وي او شان یې راوکړل، پوډر راوکړل. مل دا چې دی ډاکټر، هغه ویل دا پوډر د چې یو یخ دی نه کیږي. نو ما ته ویلې وحي مال هو چې یو دوه د درېدو د مسکم دا بدن مې ډېر آرام شو. کا یو هفته راسره راغی هلته، یو هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وم. درې نیمې بجې زه روانم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. ما لې خامخان د دې مواد تاثیر ده، د چې هغه ځینې مواد راستل ما ته معلوم. یو دن سلګون مې واخیستل، لاړم هغه ځینې مواد راواخیستل. دغه مې لږ لږ سکل پسې په اول کال کې پوهنتون کې وم. ښه، 15 ډسمبر په کندهار کې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده، نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم. ښه، دوه درې مضمونو کې ناکام پاتې کېدلم. مو شروع راستې راغی وای راځه وایي بس زه کور ته نو ځم. هسې بس ډېر جګرخونه شولم، پوهنتون ته م لاړم، خپل کتابونه مې راټول نه کړل. هماسې راغلم کور ته، چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونه شولم، مواد مې سکل. ما باغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته مصرف شم. نو چې کله ډېر مجبور شولم، نو خپل ورور نه یو لک دوه لک روپۍ پټې کړلې، یوې خوا ته به لاړلم. چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، دا د شیدو په کوټې کې به یې ساتلې. ښه، چرګون به مې ترې واخیست، هلته مې سلګون کېښوده. نو بس لاړلم ایران ته. پیران کې نور هم بس دا مواد توجه سولل ته نور زیات. ښه، د ورځې مې 8000 تومنه اخیستل، 25000 روپۍ مې یو ګرام پوډر واخیستل، او 10000 روپۍ مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا وزما خصې نشي تر رسیدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 2000 کاله کېږي چې کومه ورځ نه پخته شوی یم. ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا، ښه، دا د سړي اعصاب تاوان کوي. دوه داسې خاص تکلیفات پیدا کړی دی. اوس دا تاسو سره لګې خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کې، هغه موضوع را نه هېره شي او هغه خو تکلیف را پیدا کړی ده. دا شیشه چې ده لیونتوب ده لري. ښه، نو زه به د شپې ووتلم، نه به د چاپې په کیسه کې، نو بل څه کیسه کې سړی سپین سترګی کې. ښه، نو غټ غټ نیالګي به مې کاږل، هلته به نور په ګلدانیانو کې مې ښودل، هغه به سهار ته وچو. ښه، نو زه به مور هره ورځ نه ده راته ویل پلاني زیارت ته لاړ شم، ستاني زیارت ته لاړ شم، زیارتو ته به لېږلم. 2013 کال کې ځنه شکه ومه، ها تقریبا په 2013 کال کې ومه 15 تک وانی په شمه نه مسره کړی. موږ شپه ګرو نه په ځل خدای راخه، نو چې هغه وړه کې تو کې نا نور روم سلام ځان مقایسه کوو، د نور روم نه تکړه ومه. ها سلفي ستو ما پنتون ویل کشر ته منه شنه وکړي. ها
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو اوریدل چې له خاناغات څخه د نشیل عمل په هنتون پاتاسو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي، خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نه شکر دادی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پیلوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پیلوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من میرا وا کلا کلا زنگ وها.
موری هیچ اندیښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید، موری د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دی؟
هو پلار، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه دی ټیکسی مارانونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلارا، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسې. زویا، په مخه دې ښه خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکل دې کم.
راک لاسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه. زویا،
خدای دې مال شه. زویا، په خیر لاړ شي.
وسریه، څه چورتونه وهي؟
جاوید څه چورت وړی؟
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو آخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.